انا په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وی ګرای خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې درویش کلن قنداغه کندهاره غزوان افسر ده چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ په جګړه کې خپل دواړه پښې له لاسه ورکړي دي قنداغه په هلمند کې د پولیسو د خاص قطعې قمندان و او د سنگین په جګړه کې د ماین تر چاودنې وروسته چې دواړه پښې ترې واخیستې تمه درلوده چې دې ته به حکومت پاملرنه وکړي خو نه یوازې دا چې حکومت د ده په درملنه کې ورسره مرسته نه ده کړې بلکې وظیفه یې هم ترې اخیستې او تنخواه یې هم نه ورکوي
زما نوم کنداغه دی تخلص مې کندارۍ دی په هلمند ولایت کې د خاص قطعې قمندان وم تقریبا دوه میاشتې مخکې د سنگین ولسوالۍ په جګړه کې مې د یو ماین چاودنې له امله خپلې دواړه پښې د لاسه ورکړې زما مشکل دا دی ما اتلس کاله تحصیلات کړي چې درې کاله مې اربی ښوونځی ویلې د څلور کاله مې پولیس اکاډمي ویلې د خپل د دورې عمومي او لومره فارغه شوی یم دوه درې کاله مې ته د فارغت وسو د پوهنتون چې فارغه شوم د هلمند ولایت کې د خاص قطعې قمندانو په څوارلسو ولسوالیو کې د هلمند ما عملیات کړي شپه ورځ وظیفې ته حاضر آماده وم نو زه چې خوښته وایم ما اقتصاد مخکې هم ډېر قوي نه و اوس هم ډېر ضعیفه شو ازما سره دولت هیڅ نو مرسته نه ده کړې کومک نه ده کړې اته ازما مخکنی وظیفه چې کومه ما درلودله هغه هم ما سره هیڅ د بلې ازما پر ځای ما ریپ کړې دي او ژمنې دولت کړې دي تر اوسه پورې پیرن پورې هیڅ نو کومک ما سره هیڅ نه ده کړې ما دا خبره ورته وکړه چې ما د تحصیلات په پښو نه وکړې ما تحصیلات په مغز په زړه دغه کړې وزما مغز فکر پام کوله تاسو د دې پر ځای چې ما تشویق کړي ما ته یو څه بس راکړي یو څه معاش راکړي پر کور چې نور خلک واسي چې د وطن د دفاع په خاطر خپل ځان قرباني کړي تاسو نور ما تر پښو لاندې کوي زه ډېر مایوس یم د دولت سره زما سره هیڅ نو مرسته هیڅ چا نه ده کړې
تاسو درملنه په اند کې شوي
بله و په هندوستان کې زما درملنه وسو تقریبا دوه نیم میاشتې زه په هندوستان کې وم په حدود د 15 لکه 10 لکه افغانۍ زما سره مصرف شولې ما سره دولت هیڅ نو کومک نه دی کړی ټوله ما خپل په شخصي لګښت باندې د خپل دوستانو څخه پیسې قرض کړلې خپل درملنه مې پوکړه زما سره دولت هیڅ نو کومک نه دی کړی هیڅ نو کومک ما سره دولت نه دی کړی
تاسو یې سنگین ولسوالۍ په جګړه کې ټپي شوي
بله و د سنگین ولسوالۍ د روژې څخه 15 ورځې مخکې د سنگین ولسوالۍ کې مې دوه هفتې تېرې کړلې په اول خط کې د دښمن سره جنګېدلم یو مین چاودنې زما دواړې پښې وایستلې
اوس تاسو څه غواړئ د نوي حکومت نه
د نوي حکومت څخه خپل دا غوښتنه کومه کوم تحصیلات چې ما کړي دي زما سمتیان ډګروالان شوله ډېرې غټې غټې چوکۍ ونیولې زه چې خپله دورې عمومي اول نمره وم دا ټول افغانستان ته معلومات شته ټوله ما پېژني زما سمتیان شته زه خپله دورې عمومي اول نمره وم دا چې نن خوښ وم د وطن د دفاع په خاطر د وطن د عزت په خاطر ما خپل پښې د لاسه ورکړلې او دولت څخه دا غوښتنه کوم چې که ما ته ښه وظیفه راکړي زه خو د ناست کار وکړم د ځغاست کار خو مې وکړي یا کله نه هغه امتیاز هغه شی چې د دس خلکو دپاره یې هغه راته راکړي او په هندوستان هېواد کې ما ته د هندوستان پولیس وویل ول که زموږ په مملکت کې داسې سړی لکه ته چې ته منصبه داسې څوک خوښ شي د هغه شاوخوا به عسکر یې د ده ټوله مصارف دولت ورکوي ده ته سرای ورکوي ده ته څه شي ورکوي مال په افغانستان کې متاسفانه دا شیان نشته خیر ما خپل د هېواد په خاطر باندې د خاورې په خاطر قرباني ورکړې ده د متواکي وجود چې مې نور پاته دی دغه تم تیار یم چې ورته قرباني کوم پر دې باندې هم دغه نه کوم اکل د دولت څخه دغه نه خواهش کوم چې دغه زه خو مایوس کړم چې مایوس کړم نور خلک مایوس نه کیږي دولت کې نور داسې منصبان چې واکین کار کوي خدمت کې خاورې ته خدمت کې دی باید داسې چلند سره ونه کړي سړی مایوس
نو څنګه اوس تاسو بیخي په کور ناستې او تاسو یې قطعې نه بیرته تاسو ته مراجعه نه ده شوې
مراجع وجمنی و دولت پیر را سره کړی دي چې تاسو به زه نمره درکم، تاسو به زه ستاسو په خوښه وظیفه درکم. هغه صرف د فیسبوک د لارې هغه خلک، هغه روشن فکر ځوانانو چې کوم زما عکسونه پورته کړي فیسبوک ته، خلکو زما عکسونه شیر کړي وه، یعنې واقعا هغه ځوانان ډېر خوشنستی وه. د هغه د عمله څخه د دولتي چارواکي زما پوښتنې ته راله، د دروغ ژمنې زما سره کړي، مګر په اصل کې زما سره هېڅ نه وه، په ما تر اوسه صورت نه دی نیولی. اته زما معاش لکته شوی دی د قمندانۍ د دغه څخه،
یعنې اوس هغه تاسو تنخواه هم نه درکوي؟
تنخواه هم نه راکوي، وظیفه هم راسه واخیستله، کومک هم نه دی راسره شوی. نو دا په دغه رقم دولت کې اوس اوس وجود.
تاسو کورنۍ اقتصاد څنګه دی؟
زما اقتصاد ضعیفه دی، دوه کوي نه دی، هغه معاش باندې زموږ ګزاره.
نو څه فکر کوئ چې وروسته تر دې به تاسو کوم کار کوئ چې خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړئ؟
وروسته د دې نه بس زه خو اوس د کار هم نه یم، دروازانی او د دغه هم نه یم، د داسې بیلچې د کار هم نه یم، وبه ګورو چې په متوکل ژوند کې موږ څه کار کولی.
په هر صورت موږ به کوشش وکړو چې تاسو دغه پیغام، دغه خبرې مقاماتو ته ورسوو، وګورو چې دوی څه وایي.
مننه، تشکر کوم. مقامات شاید تاسو ته هم دروغ وعده درکړي چې موږ داسې کړي کړي. په اصل کې هېڅ نه وه، کومک ما سره هېڅ چا نه دی کړی، نه دولتي چارواکو کړی دی، نه دغه کړی. وعده را سره کړی دي، په وعدو باندې هېڅ نه وه، وپا تر اوسه پورې نه ده کړی.
موږ د قندهغه د دغې ستونزې په اړه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجابي سره مرکه کړې ده. نجرابی صاحب، یو کس د قندهار نه موږ ته زنګ والی دی، د قندهغه کندهاري په نوم. دی وایي چې د سنګین په جګړه کې دا په ماین ټپي شوی دی او دوه خپې خپل له لاسه ورکړي دي، یعنی دوه خپې اوس نشته. دا چې درویش کلن ځوان دی، عمومي اول نمره له مکتب نه فارغ شوی او بیا یې اکاډمي ویلې ده، عمومي اول نمره فارغ شوی دی او د هلمند د پولیسو د خاص قطعي قمندان و. اوس وزګار په کور کې په بېوزلۍ کې ناست دی او دی وایي چې دولت ما سره هېڅ ډول مرسته او کومک نه دی کړی او زه یې بیخي د یاده وته یم. آیا تاسو د دې موضوع نه خبر؟
خوشبختانه اوس دته بل همکار چې ما سره په فارسي خبرې کړی وو، هغه ما ته وویل دا موضوع زه یاد کړی یم، انشاءالله دا مونږ بررسي کوو. هغه ورور د شخصي پیسې تداوي کړی دی، هغه اسنادونه ما ته راوړي، مونږ ټول پیسې د وزارت داخلي نه حواله کوو، هغه بیا واپس پیسې ورکوو. هغه شجاعت کړی دی، د پولیس د سیتو په مقدس داسې مشکل پیدا کړی دی، معیوب شوی دی، دا د هغه حق ده. موږ مکلفیت لرو چې هغه سربازان یا منصبداران چې په داسې حالت به وي هغوی سره مرسته کوو، چې کوم حقوق او امتیازات ده ماسون نه ده، موږ په وخت زمان باید دا اجرا کوو.
نجابي صاحب،
دا یادداشت کړی، انشاءالله دا موږ بررسي کوو.
تاسو
ته وویل چې کوم مشکل و زما اداره د هغه په خدمت کې ده، کیدای شي چې د 191 نل شماره تلیفون وکړي اما ته رسېږي، کیدای شي زما په نمبر کې تلیفون وکړي که کابل راځي، مهرباني وکړه زما حافظ د هغه په اختیار کې ده، زه دا مسله جدي پیگیری کوم او دا مشکل رفع کړم.
نجابي صاحب، تاسو اصول په داسې حالاتو کې څه دي چې کله یو پولیس ټپي شي یا هغه اتا کله داسې شي چې خدای مکړه هغوی ووژل شي، د هغوی کورن تاسو چې کله ژوندیو سره مرسته نه شئ کولی، نو تاسو د هغه وژل شویو کورنیو سره به څنګه مرسته وکړئ؟ دا د سنګین په جګړه کې دا ټپي شوی، دوه خپې قطه شوي، ان ته تللی دی، په زراو افغانۍ مصرف کړي دي، بېرته دا راغلی دی افغانستان ته، په داسې حال کې چې د دې قطعې څنګه تاسو ته راپور د کورنیو چارو وزارت ته څنګه راپور نه ده ورکړی؟ تاسو به هغو چارواکو سره څه چلند وکړئ د دې په مقابل کې بې تفاوته پاتې دي؟
حتماً حتماً موږ داسې کار چې وشي د هغه چارواکو سره جدي چلند به کوو، قانوني چلند به کوو. خبره دا ده، کیدای شي چې دا ورور خپله په خوښه تللی دی هندوستان ته، که نه زما اصول دا ده چې باید دا پیشنهاد چې وزارت داخلي د مقام د ریاست جمهور نه پیشنهاد کوي، د دې چې کوم سفر ده، د دې چې کوم مصرفونه ده په خارج کې په بهر کې، ټول پیسې مقام در ریاست جمهوری منظور کوي، بیا دې په خیر دې هغه کشور ته د تداوی دپاره. خب بیا هم موږ مکلف یو چې دا تللی دی، راغلی دی، اوس اسنادونه ما ته راوړي، موږ د هغه اسنادونه به ګورو چې څومره پیسې مصرف کړی دی، ټول پیسې
دا وای شاوخوا 15 لکه افغانۍ مصرف شوی اسناد ورته لري
مطابق د قانون نه څومره چې محترم شرط ما وظیفه صلاحیت لري وظیفه هغه پیسې منظوروي دغه صلاحیت مختغه مونږ پیشنهاد کوو د مقام د ریاست جمهوری نه انشاءالله یاد ما نوې جمهور رئیس د هغه کومبقایا پیسې ده اغه منځروی او وزارت داخله را پیسې ورکوي زما د مکلفیت
هو نجابی سیب دا ځوان د ویشکلند د قندغه کندهارې دا په د سالات کې چې وس معلومه ده دوه خپې د یواد پلاره کې د سنگین په جګړه کې للا سوار کړی دي او دا وایي چې زه استعداد لرم با استعداد ده د پولیسو د خاص قطعي قماندان و دا اوسګار په کور کې ناس ده وایي په ځای بل څوک مقرر شوی تاسو په دې اړه څه تصمیم نیسی آیا دوی کار نشي کولای د دې مغزه جوړ نه دی دوه لاسه نه لري تاسو نشئ کولای چې دوی نه په خپلو لیکو کې استفاده وکړي
خو جانه چې موږ قانون لرو خاصتا پولیس ملي افغانستان او د مجموع قوای مسلح افغانستان د قانون ذاتی افسران لري دغه قانون موږ احترام کوو دا روح مایوب شوی دی کېدای شي چې په فعال کتاتو کې په مارباوي کتاتو کې د مشکلات ډېر ده خو بیا هم کېدای شي کدا ارزو لري او د دې توان داسې ده چې ما سره کار وکړي وزارت داخله ته او درخواست هغه ولیږي د جناب وزیر صاحب نزد حکم اخلم د قانون ترسم دا د یو مشاور په توګه کېدای شي چې په یو کټه کې موږ غرور بیا مقررو
نجابي صاحب کورم ودان دوی کله تاسو ته راشي تاسو څه سپارښتنه کوي
زما دفتر د ټولو غرونه چې د پولیس ملي افغانستان په صفوف کې خدمت کوي زما دفتر په هغه کې په خدمت کې ده هر وخت راځي د شپږ بجې ورځ تر ماښامه پورې په دفتر کې ان شاء الله دغه په خدمت کې
یعنی تاسو به دې ته وظیفه ورکړئ تاسو ژمنه کوي چې دې ته به وظیفه ورکوي تنخواه به بیرته حواله کوي او هغه کوم پیسې چې د دې په تداوی لګیدلې په درملنې لګیدلې هغه هم تاسو بیرته ورکوي
خورجان از مخ کې تاسو وویل چې څه چې قانون حکم کوي زما په لاس کې ده یا د جلاد ما وظیفه په داخله جمهوریت اسلامي افغانستان په واسطه ده مونږ هغه کار انشاءالله به کوو هغه ته تاسو اطمینان ورکوو
کور ودان ژوندی اوسه نجربي صاحب ورځم په خیر ډیره مننه تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-729-020
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ نور چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسه په اوسنی پروگرام کې زموږ همکاري نجيبې زمان د افغانستان د اقتصاد وزارت له سرپرست خاغلی عبدالهادي ارغندیوال سره ځانګړي خبري کړي نجيبې زمان له خاغلی ارغندیوال څخه په لومړي سر کې د اقتصاد وزارت د 14 کلونو لاستراوړو په اړه پوښتنه کړي ده
بسم الله الرحمن الرحیم الکه سرنګ چې تاسو ته معلومه ده په دې 14 کلونو کې د افغانستان په اقتصاد کې خه بدلون راغلی ده افغانستان په دې دیاز له سوکالونو کې په اوسط ډول سره 9% وعده درلود نو دا په خپل یو قوي وعده ده چې په منطقه کې ساری نه درلود
ستاسو اساسي اهداف په هیواد کې د اقتصادي ضعیف وضعیت د لمنځولو د خلکو د ژوند د سطح لوړوالی او د بیوزلۍ د لمنځوړل او د عوایدو زیاتوالی دی په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي
زه مطمئن یم چې هغه صورت سره کېدای شي چې په ملک کې اقتصادي وده یو مطمئن او پایدار او دوامدار وده وي چې هغه اساسي اصول په اقتصاد کې پر رعایت شي. موږ په خپل ملک کې غواړو چې اقتصادي وده مو دقیق وده وي، نو باید داسې پالیسي ګانې وضع کړو چې هغه پالیسي د دې باعث وګرځي چې د تطبیق په صورت کې د افغانستان په اقتصادي اصلي محور کې تغییر راسي. متاسفانه په دې تیرو دیارلسو کلونو کې زموږ په اقتصاد کې ډیر بدلون راغلی ده، او موږ او تاسو پخپله وینو چې دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې څه مو درلود او اوس څه لرو، دا سره ډیر توپیر لري. خو سره له دې هم دغسې یو بدلون چې دغه پر اساس سره موږ مطمئن واوسیږو چې آینده کې موږ مشکل سره مخامخ کیږو، نه داسې بدلون، اساسي بدلون په اقتصادي برخه کې نه راغلی. او هغه دا چې موږ په تولیدي برخه کې په اقتصاد کې هغومره توجه چې باید شوی وای نه ده شوی.
یعنې ستاسو هدف داری چې اساسي عامل چې په افغانستان کې په دې دیارلسو کلونو کې کم عمده پرمختګ نه دی سوی د تولید نشتون دی په افغانستان کې،
اقتصادي بنسټونه قوي شوی نه ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې دوامدار وده ولرو، نو باید هغه اساسات په نظر کې ونیسو کوم چې سبب د دوامدار او د پایدار ودې ګرځېدای شي. د مثال په ډول افغانستان یو زراعتي ملک ده، موږ کولی شو چې د زراعت نه شروع کړو. زراعت لازمه دا ده چې موږ نوې ځمکې خړوبې. په دې تیر دیارلس کلونو کې موږ دغسې یو بند جوړول چې د هغه په نتیجه کې افغانستان ځمکې خړوبې شي نه ده شوی. دغسې پروژې چې افغانستان ته نوې ځمکې پیدا کی هغه نه ده شوی. د انرژي په تولید کې هم یو قدم چانه دی ښی. واردات په انرژي کې موږ ډیر کوششونه کړی دي او ډیر مصرف هم شوی، خو د تولید په انرژي کې دلته سم سرمایه گذاری نه ده شوی. اما په یادیږي درې کاله مخکې زه لاړم قندهار ته، او په قندهار کې د جنریټرونو د افتتاح ورځ وه چې جنریټرونه چې 10 مگاواته برق تولیدول او خصوصا قندهار ښار او صنایع ته ورکول، هغه یو پایدار سرمایه گذاری نه ده او نشو کولی. موږ په قیمت سره نشو کولی چې په خلکو کې په اقتصادي ژوند کې بدلون راولو. افغانستان الحمدلله داسې یو ملک ده چې په هغه کې ډیر امکانات موجود دي. موږ کولی شو د اوبو نه، د ګاز نه، د مر نه، د باد نه تولید انرژي وکړو ډیر په ارزانه کېږي. خو د جنریټرونو تولید یو کیلووات موږ ته 15 افغانۍ تمامېږي، حال دا چې موږ د اوبو نه ډیر په اسانه په ډیر لږ شی کولی شو. په دې برخو کې ډیر توجه نه ده شوی. ډیری علت د خارجیانو عدم توجه په سرمایه گذاری کې په دې برخو کې و.
یعنی بهرنیانو کمی مرستې چې کړې دي هغه یې په سمه توګه نه دي لګولې، سرمایه گذاری یې سمه نه ده کړې.
زه اوس په دې باور یم هغه سرمایه گذاری چې د افغانستان د بودیجې له لارې نه کیږي، مؤثریت په مراتب ډیر ده د هغه سرمایه گذاری نه چې د خارجیانو لخوا کیږي. هغه سړک چې دی افغانستان د حکومت لخوا اعلان ته سپارل کیږي او هغه سره چې د خارجیانو لخوا سپارل کیږي، سلور چنده قیمتونه فرق لري.
او د دې توپیر څه دی؟ آیا د بهرنیانو په کار کې شوالی نشته؟ علت یې تاسو تفتیش کوئ؟
زه خو داسې فکر کوم چې افغانان په خپل ملک هم ښه پیژني او خپل خاورې او خپل پروګرامونه او شرکتونه او هر څه ښه پیژني. که چیرته د افغانستان د حکومت له لارې نه یو پروژه مخکې لاړ شي، هغه به مؤثریت هم ډیر وي او پرزان قیمت سره ترلاسه کیږي. بهرنیان محاسبه د خپل ملک په تناسب سره وي، نو هغوی ته شاید ګران نه وي خو موږ ته ګران تمامېږي.
او پروژه هم
لاس په لاس کیږي؟ په ډیرو مواردو کې چې هغه پروژې چې دي موږ عاجل ضرورتونه دي په هغه کې سرمایه گذاری کیږي، نه هغه پروژې چې کیدای شي چې موږ اقتصاد اثرخ وسرخی او اقتصاد بیا دوامدار تولید کی هغه نکی. لکه ما عرض وکړ چې بندونو کې سرمایه گذاری ونه شو، یوازې په ټول افغانستان کې خوشبختانه هغه پروژې چې د داوود خان په وخت کې په سلما کې شروع شوی و اوس خلاص شو. یوازې نه بند چې موږ په ټول ملک کې په دې دیارلسو کلونو کې لرو، هغه بند و چې د داوود خان په وخت کې هم 10% کاری شوی و. متبقی هغه د هندستان نمون مننه کوو چې هندستان په دې کې سرمایه گذاری وکړو، اوس هغه کار تکمیل شوی ده او د هغه په نتیجه کې په سلهاو زرو هکتار مځکه تر اوبو لاندې راځي.
د دغه پروژو نه عملي کېدل عمده عوامل خپل دننه په هیواد کې ویني او که د بهرنیو هیوادونو لاس هم دی پشه.
په ځینو مواردو کې زموږ داخلي مشکلات هم موجود وو، په دې کې شک نشته چې څه د موږ نه ضعفونه وو، خو ډیری هغه ملکونه چې د افغانستان د بندونو په ارتباط تصمیم نیول، د بانک جهانی نه نیول تر نورو پورې، هغوی هسې شرایط هسې دلایل موږ ته وړاندې کول چې ناممکنه خبره وه چې دا کار وشي. نو په همدې ترتیب سره دوی هېڅ یو هم علاقه نه دي نیولې. زه اوس هم په دې باور یم چې راتلونکي حکومت ته هم د ما توصیه دا ده چې که چېرته دوی غواړي چې په افغانستان کې واقعا اقتصادي بنسټونه قوي شي، نو دولت باید په خپله امکانات پیدا کړي او په دغو باندې سرمایه ګذاري وکړي. که د قرضې له لارې نه کیږي یا د ملت د قرضې له لارې نه کیږي، دا کار باید وشي. د مثال په ډول موږ کولی شو چې یو ستر بند جوړ کړو او کار یې پیل کړو او خپل ولس ته رجوع وکړو، سهام یې خرڅ کړو او خلک پکې شریک کړو. که چېرته افغانستان پیسې نه لري، نو موږ کولی شو چې دغسې یو پروژه جوړ کړو چې خلک پکې ګډون وکړي. او زه باور لرم چې پس له پنځو شپږو کلونو نه ښه ګټه معیاري او ترسیږي.
د خصوصي سکتور د ملاتړ، تقوی او تشویق لپاره تاسې څه کوئ؟
موږ وزارت مالی سره یو ځای یو پالیسي تشویق سرمایه ګذاري یو نیم کال مخکې د کابینې نه تیر کړه او په هغه باندې مفیصله وکړه، خو متاسفانه د دې انتخاباتو مسله راغله او د انتخاباتو عدم اطمینان چې کوم ځای ته رسیږي او ملک کوم خواته روان وي، دا د دې باعث وګرځېدل چې هغه پالیسي ډیر موثر واقع نه شو. سره له دې چې په پالیسي کې ډیر هغه مثبت مسایل په نظر کې نیول شوی و چې په میاشت کې په لسهاو کسان راتله ماتم چې موږ غواړو چې سرمایه ګذاري وکړو په افغانستان دا موږ خپل افغانان. خو کله چې دا حالت کړکیچن غوندې سو، نو هغه سرمایه ګذاري دننه په افغانستان کې ونه سو. دا یو طبیعي خبره ده چې سرمایه کله چې د یو ملک نه انتقالیږي او بیرته دوباره راځي، نو دا ډیر وخت نیسي. متاسفانه دغه انتخابات موږ ته ډیر ګران تمام شو. په دې دا اوږدواري هغه کسان چې غوښتل چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، هغوی خو نشه کولی چې ټول عمر انتظار وکړي. دلته څو میاشتې انتظار، بالاخره دا سرمایه خارج ته لاړه، په نورو ملکونو کې سرمایه گذاري وشو، بیرته هغه سرمایه موجوده نه ده. په هر حال اوس هم موږ هیله لرو چې د نوي حکومت د جوړېدلو نه وروسته او د کار د پیل کولو نه وروسته په افغانستان کې په سرمایه گذاري کې ډیر بدلون راسي او افغانان مطمئن کیږي چې موږ اوس هغه حکومت لرو چې راتلونکي جنگ نه کیږي، مشکل نه کیږي، ملک بحران خواته نه ځي، او د دواړه رهبران ملي او دولتي مسؤلیت لري چې د افغانستان د راتلونکي په ارتباط په یو داسې نظام او کابینه او تشکیلاتو باندې فکر وکړي چې د افغانستان د راتلونکي په حقله هغوی هم جوابګو وي او ام صادقانه او مطمئنانه کار وکړي.
دا پالیسی چې تاسو په اړه ویل چې نوې پالیسی مو اقتصادي جوړه کړې ده او دا هم عملي کېدو ته چمتو ده، د دې عملي کول به څومره ګټور وي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت پر ودې به څه اثر وکړي؟
زه مطمئن یم که چېرته دغه پالیسی په اصولي ډول سره عملي شي، د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې ډېر بدلون راځي. په دې پالیسی کې دوه شیان اساسي اهداف، دوه مطالب وو: یو خلکو ته ډوډۍ پیدا کول او فقر کمول، او دوهم خلکو ته کار پیدا کول. زه فکر کوم دا د ما برداشت ده. زه باور لرم چې د ما وطنوالم اکثریت په همدې باور دي چې د افغانستان ستر مشکل غذایي مواد او خلکو ته د کار زمینه پیدا کول ده. چې دا دوه شیان په افغانستان کې نشته. اوس که ناامني ده، زه په دې باور یم چې اویا په سلو کې اوسنۍ ناامني د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه ده.
دغه سی ویل کېږي چې افغانستان اوس هم اویا سلنه د خپلې عادي او انکشافي بودیجې د تمویل لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نو دا په دې معنی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت اوس هم ښه وده نه ده کړې. ستاسو نظر پرې رسوي
که دواړه سره یو کې شاید همدومره وشي. زه اوس هم پوهېږم چې تقریبا 50-60% عادي بودجه د افغانستان هم د خارجیانو لخوا ورکول کېږي او انکشافي بودجه کلا د هغوی لخوا ورکول کېږي. د تاسف وړ ده چې پس له 10 کلونو نه هم موږ نه شو کولی چې حتی عادي بودجه هم د خپل ملي منابعو نه تمویل کړو. دا دوه علتونه لري زما په نظر. یو دا چې موږ سم پروګرام او پلان د عوایدو د جمع کولو په ارتباط نه درلود. دوهم دا چې فساد هم په دې کې رول لوبولی ده. دا دوه عوامل د دې باعث ګرځېدلی چې افغانستان پس له دومره کلونو نه هم ونشي کولی. او که دریم ووایم، دریم دا د موږ اتکا نورو ته هم دا د دې باعث ګرځېدلی مفت خواره شوي یاستو چې نورو ته متکي یاستو کنه، ولې موږ په خپل ذاتي امکاناتو باندې توجه نه ده کړې.
دغه د ملي استراتیژي یا ملي انکشافي استراتیژي تطبیق ګټورتیا مهم ټکي
په څه کې؟ ملي استراتیژي تطبیق سو ما مخکې مرز کړی و، 68% تطبیق سوی دی د ملي استراتیژي. خود ما په نظر هغه ضرورتونه، هغه ملي ضرورتونه چې باید په دې پالیسی کې در نظر کې نیول شوی وای، هغه پکې شامل نه و. چې د افغانستان هغه اساسي اقتصادي څرخ په حرکت کې راولي، پالیسی تطبیق سو، خو اهداف په ډېرو مواردو کې ډېر ټیټ نیول شوی و. هغه شیان په نظر کې نه و نیول شوی چې د افغانستان د اقتصادي ثبات سبب وګرځي. که چیرته موږ اقتصاد په دې 10 کلونو کې په سمه طریقې سره وده کړې وای او موږ هغه بنسټیز اقتصادي پروژې مو په نظر کې نیولې وای، نو بیا موږ په معمولي تغییراتو کې بیا ستر ګواښونو سره مخامخ کېدونه.
داسې نیوکې هم شته چې په افغانستان کې په میلیاردونه ډالر مرستې چې راغلي دي هغه څه مې نه دي لګېدلې، بې ځایه تللې دي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
علائم مشخص ده که چیرته موږ نشو کولی چې عادي بودجه په خپله تمویل کړو، عواید هم په دې حد کې نه وي چې موږ انکشافي بودجه مو په خپله تمویل کړو، معلومه ده چې دومره میلیاردو ډالر چې مصرف شوي دي اسې په ځای نه دي مصرف شوی چې نور موږ ته تولید کړي، نور موږ ته عاید ایجاد کړي. وجه همدا ده چې د مختلفو دونرانو لخوا چې کوم پیسې مصرف شوي دي هغه د هغوی د سلیقې پر بنیاد مصرف شوي دي. تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې نشي کولی چې داسې یو پروژه یا فابریکه ماته وخی چې په هغه کې زر کس افغانان دوامدار کار پیدا کړي. ټول کارونه چې ایجاد شوي دي موقتی کوتاه مدت دي.
دا نوې د ملي اول حکومت چې راځي دوی په څومره وکړای شي د افغانستان د اقتصادي وضعیت د لوړوالي لپاره کار وکړي او څه باید وکړي په دې برخه کې، او هغه پالیسي چې تاسو جوړه کړې ده دغه په عملي کولو کې څومره رښتینی اوسي تر څو د اقتصادي وضعیت سم شي؟
زه باور لرم چې د ملي یووالي حکومت که چیرته په رښتینی سره کار وکړي او یو سالمه اداره، صادقه اداره او خواخوږې اداره منځته راشي، چې دا ډېر ارتباط یوازې او یوازې د دوو رهبرانو پورې مربوط کیږي، چې دوی سره توافق وکړي چې یو سالم، صادق، بې د فساد اداره جوړ کړي. او دا ډېر ګران کار نه ده. د مسؤولینو د انتخاب په ارتباط سم جدي اقدام وکړي، دغه سي اداره منځته راشي. افغانستان غریب ملک نه ده، متاسفانه غریب ساتل شوی یاستو، او دا استعماري اهداف وو په ټول د زمان کې افغانستان غریب ساتل شوی ده. تر څو چې څوک غریب وي، بی وسه وي، چې محتاج وي نورو خلکو ته، بیا د هغوی هر خبره منل شي.
ډېره مننه ارغندي واصف چې زموږ سره په دې پروانه کې ګډون
وکړ. هیله کوم کور ودان.